السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې، د ازادي رادیو دغه خبرونه ته مو اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د نړیوالو کړکیچونو ډله آی سی جی وایي طالبان چې تر ډیره د لویدیځو قدرتونو لخوا منځوي شوي هڅه کوي د سیمې له هیوادونو سره اړیکې پراخ کړي. دغې ډلې په یوه نوي راپور کې چې نن خپور کړی، دا مسأله چې د چین، پاکستان او ایران په څیر د افغانستان ګاونډیان له طالبانو سره څه ډول تعامل کوي څېړلې. د دې بروکسل میشتې ډلې څېړونکی ابراهیم باحث وایي د افغانستان ګاونډیان له طالبانو سره له تعامل پرته بله لار نه لري. د ښاغلي باحث په وینا، د دې نفوذ په نتیجه کې کیدای شي د ښځو او نجونو په ګډون د زیانګال افغانانو د ژوند په شرایطو کې د پام وړ ښېګڼه راشي. دا راپور داسې مهال خپرېږي چې د طالبانو حکومت پرون د افغانستان د سیمه ییزې همکارۍ د ابتکار تر عنوان لاندې د یو کانفرانس کوربه و. په دې کانفرانس کې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په خپله وینا کې ټینګار وکړ چې حکومت یې له ټولو هیوادونو سره د مثبت تعامل په لټه کې دی او له هیڅ اړخ سره تقابل او ټکر نه غواړي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف وایي سږ کال په پام کې لري چې په افغانستان کې سلګونه زره ماشومانو او د ټولنو غړو ته د چاودیدونکو توکو د خطرونو په اړه پوهاوی ورکړي. د یونیسف د افغانستان څانګې نن پر خپله ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر افغانستان د نړۍ هغه هیواد بللی چې تر ټولو ډېرې وسلې پکې دي. یونیسف ویلي په روان 2024 کال کې به 3,600,000 ماشومانو او عامو خلکو ته د چاودیدونکو توکو د خطرونو په اړه پوهاوی ورکړي تر څو پوه شي چې څنګه کولی شي له جګړې پاته د چاودیدونکو وسیلو له مرګ ژوبلو ځان وژغوري. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر اوچا د لړم د میاشتې په وروستیو کې په یو راپور کې ویلي و چې د افغانستان د 401 ولسوالیو له دریو دوه برخه ناچاودیدونکي توکي او ماینونه لري او هره میاشت 60 تنه چې ډیری ماشومان دي د دې ناچاود توکو او ماینونو له امله یا مري او یا هم معلولیږي. د طالبانو حکومت وایي چې غواړي د نورو هیوادونو له زندانونو څخه د افغان بندیانو د خلاصون لپاره اقدام وکړي. په یو بیان کې چې پرون د چارو ادارې خپور کړی، راغلی چې د کابینې په پرونی غونډه کې د بهرنیو چارو وزارت ته دنده وسپارل شوه چې ټول اړوندو هیوادونو سره خبرې وکړي او له زندانونو د افغان بندیانو د خلاصون لارې چارې ولټوي. د راپورونو له مخې تیر کال څه باندې 850 افغان بندیان د ایران لخوا د طالبانو حکومت ته وسپارل شول. د ایران دولتي خبري اجانس ایرنا د سلواغي په لومړۍ نیټه راپور ورکړی چې د ایران د قضا چارواکو د طالبانو د حکومت د عدلي وزارت له پلاوي سره د بندیانو د انتقال په اړه خبرې کړې دي. د طالبانو د حکومت د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت تایید کړي چې په ایران کې شاوخوا 2000 او په پاکستان کې شاوخوا 6000 افغان کډوال په محبسونو کې اوسیږي. خبرونه له ازادۍ راډیو ناوړی. د پاکستان قضا په خوانی صدر اعظم او د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان او د هغه یو مرستیال دواړه په 10 کاله محکوم کړل. محکمه د دوی د دولت د دولت د محرم اسناد په افشا کولو مجرم وپیژندل. د تحریک انصاف ګوند ویان ذوالفقار بخاري وایي چې د محکمې حکم نن د راولپنډۍ په یو محبس کې اعلان شو. جزئیات وروسته په خبرونه کې اوریدلی شئ. متحده ایالاتونو د خپلو هغو دریو سرتیرو نمونه اعلان کړل چې په اردن کې د یوې بی پیلوټ الوتکې په برید کې وژل شوي او واشنگټن یې پړه پر ایران پلوه وسلوالو اچولې ده. د امریکا دفاع وزارت وایي چې په دې سرتیرو کې تر ټولو ځوان 24 کلن کینیډي لاډون ساندرز شامل دی. یو بل سرتیری 26 کلن ویلیام جیروم ریورز او دریم نوم د میرمن بریونا الکساندریا دی. امریکا ژمنه کړې چې د دې حملې غچ به واخلي. پینټاګون ویلي چې په دې برید کې د تهران پلوي کتاب حزب الله ډلې د لاس نښې ښکاري. د امریکا دفاع د وزیر لیوډ آسټن پرون د ولسمشر جو بایدن هغه ژمنه تکرار کړه چې ویلي وو د دې بی پیلوټ الوتکې د برید له تنظیمونکو سره به حساب کتاب وکړي. ایران په دې حمله کې لاس لرل رد کړي او د بهرنیو چارو وزارت یې دا تورونه بې بنسټه بللې دي. او د اوکراین پوځ اعلان کړی چې نن سهار وختي د روسیې د 15 بی پیلوټ الوتکو له ډلې 15 ویشتلي او راغورځولې دي. دا تر دې ساعته د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه. دا وو خبرونه وړاندې په خبرونه کې دغه مسأله په تفصیل اوریدلای شي. افغانستان د فساد له اړخه تیر کال 12 درجه شاتګ کړی. دا د رونتیا نړیوال سازمان د راپور موندنی دي.
طالبان د دې داوا نشي کولای چې دوی په بشپړ ډول فساد له منځه وړی دی او دوی پکې دخیل نه دي. اوس هم فساد شته په اداراتو کې او طالبان په دې کې دخیل دي.
دا راپور په څه معنا او د طالبانو حکومت له فساد سره د مبارزې په برخه کې څه کولی شي؟ په دې اړه د چارو دی وکتونکي نظر هم را اخلو. نن د ازادي راډیو څلورویشت ساعته خپرونې یو کلن شوې. خلک ولې ازادي راډیو اوري؟
زما په ژوند کې د ازادي راډیو ډېر تغیرات، مثبت تغیرات راوستي دي. البته د دې لپاره ډېره مې خوښېږي چې همیشه یې واورم، همیشه اورېدونکي پاتې شم. ازادي راډیو دا روحیه، دا انګیزه راکړې ده چې زه خپل ژوند کې که هر څومره ستونزې ولرم زه باید مبارزه وکړم.
او د پاکستان پخوانی صدر اعظم عمران خان د یوې محکمې لخوا په لس کاله بند محکوم شو.
در دې شیبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
ته ښه راغلی. د تخنیکی همکار میر احمد صافی سلامونه هم ومنئ. راځو د سر راپور ته. د روڼتیا نړیوال سازمان وایي د طالبانو تر کنټرول لاندې په افغانستان کې د 2022 کال پرتله په 2023 کال کې اداري فساد زیات شوی. د دې سازمان نوی راپور ښیي چې د طالبانو په واکمنۍ کې د تیر کال پرتله افغانستان د شفافیت له پلوه 12 درجې شاته تللی دی. د روڼتیا نړیوال سازمان په درجه کې ډنمارک او زلبیا د نړۍ تر ټولو شفاف هیواد بلل شوی. جزئیات د امید زهیرمال په راپور کې.
د روڼتیا نړیوال سازمان نوی راپور ښایي چې د طالبانو تر حاکمیت لاندې افغانستان کې د 2022 کال په پرتله په 2023 کال کې اداري فساد زیات شوی دی. د دې سازمان په راپور کې چې نن یې خپور کړی، افغانستان د 130 هیوادونو په ډله کې د شفافیت له پلوه د 16 نمرو په اخیستو 122 ځای خپل کړی دی. د شفافیت نړیوال سازمان د 2022 کال په راپور کې افغانستان د نړۍ د 130 هیوادونو په ډله کې له فساد سره د مبارزې له اړخه 155 هیواد و، خو په 2023 کال کې 144 او 2020 کال کې 115 ځای درلود. د شفافیت نړیوال سازمان اندېښنه ښودلې چې په ټوله نړۍ کې اداري فساد مخ په ډېرېدو دی، خو یو شمېر هیوادونو بیا د دې پدیدې د کنټرول لپاره ښه ګامونه پورته کړي دي. د روڼتیا نړیوال سازمان هر کال د خپلې ارزونې پر بنسټ د نړۍ 130 هیوادونو کې د اداري فساد کچه او د مخنیوي لپاره د حکومتونو حالې ځلې ارزوي، او دا راپور ښیي چې د تیر 2022 کال په پرتله د طالبانو په حکومت کې اداري فساد د کمیدو پر ځای زیات شوی دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دې راپور په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه، خو وړاندې تل ادعا کړې چې دوی د اداري فساد د مخنیوي په برخه کې جدي دي. خو یو شمېر افغانان بیا وایي په ادارو کې عدم شفافیت او اداري فساد لا هم پر خپل ځای دی. د کابل یو اوسیدونکی چې نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل
طالبان د دې دعوه نشي کولی چې دوی په بشپړ ډول فساد له منځه وړی دی او دوی پکې دخیل نه دي. اوس هم فساد شته په اداراتو کې او طالبان په دې کې دخیل دي. په مقرراتو کې د خلکو نه دوی پیسې اخلي، د کوچنیو او د لویو کاروباریانو نه دوی اوس هم پیسې اخلي، په ګمرکاتو کې اوس هم فساد شته.
د کابل یو بل اوسیدونکی بیا وایي اداري فساد تر دې کچې دی چې طالب چارواکي د مرستندویو یا ادارو په مرستو کې هم لاس وهنه کوي.
هم چې کومې مرستې افغانستان سره کېدې لږې به یې خلکو ته رسېدې. اوس دوی هم هغوی ټولې حیف و میل کوي. خلک له ډېرو اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
د روڼتیا نړیوال سازمان لخوا په افغانستان کې داسې مهال د شفافیت د کمیدو راپور خپریږي چې د همدې سازمان د راپور پر بنسټ د افغانستان ګاونډی پاکستان توانېدلی چې د تیر کال په پرتله ښې نمرې واخلي او له 140 څخه 133 ځای ته پورته ولاړ شي. خو په راپور کې بیا راغلي چې ایران 2 نمرې ښکته تللی او له 140 درجې ته رسېدلی دی. تر څنګ یې په راپور کې د افغانستان 2 نور ګاونډیان تاجکستان او ترکمنستان هغه هیوادونه یاد شوي چې په درجه کې له افغانستان سره برابر خو په شفافیت کې لږ څه ښکته دي. د شفافیت د نړیوال سازمان په راپور کې ډنمارک یو ځل بیا د نوي نمرو په ترلاسه کولو د یاد نوم لړ په سر کې ځای لري. فنلند بیا 2 نمرو په ترلاسه کولو دویم او نیوزیلند د 15 نمرو په ترلاسه کولو دریم ځای خپل کړی دی. خو سومالیا بیا د 12 نمرو په ترلاسه کولو لکه د تیر کال په څیر د شفافیت له پلوه تر ټولو خراب، یعنی 130 مقام کې ده.
ومریدل چې د روڼتیا نړیوال سازمان وایي د طالبانو تر کنټرول لاندې په افغانستان کې د 2022 کال پرتله په 2023 کال کې اداري فساد زیات شوی. د دې سازمان نوی راپور ښیي چې د طالبانو په واکمنۍ کې د تیر کال پرتله افغانستان د شفافیت له پلوه 12 درجې شاته تللی. دا راپور په څه معنا او د طالبانو لپاره یې پیغام څه دی؟ د همدې موضوع د تحلیل لپاره د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد تاج محمد تلاش را سره سټوډیو ته وصل دی. استاد محترم، ستړي مشي، راځئ پیل له دې نه وکړو چې د راپور دا موندنې څومره د اعتبار وړ دي او په څه معنا کېدلی شي.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو ته تخنیکی همکارانو ته او د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته د زړه د کومې درناوی وړاندې کوم. فکر کومه تحقیقات په درې ډوله ترسره کیږي. اول تحقیقات چې دي هغه مصاحبوي شکل ده چې د مصاحبې په ترڅ کې سمپلونه اخیستل کیږي او یو جنبه د تحقیقات نسی نسبت نفوس ته. دوم، تحقیقات د منابع یا د کتابو یا د احصائی په اساس باندې ده چې د مختلفو ماخذونو څخه استفاده کیږي او تحقیقات ترسره کیږي چې د تیر کال په پرتله په دې موضوع څنګه څومره کموالی راغلی. دریم ډول تحقیقات انټرنیټي تحقیقات دي چې هر څوک د خپل ایدیالوژي پر بنسټ باندې خپل تحقیق ګوګل ته یا مثلا نورو ویب سایټو ته اپلوډ کوي. دا درې ډول تحقیقات موږ له روزنه پیژم چې د نړیوال د شفافیت نړیوال سازمان د کومو تحقیقاتو څخه استفاده کړي ده چې افغانستان دولس درجه په شفافیت نه شفافیت تورن سوای او ورته ویلي دي چې دوی په اداري فساد کې دولس درجه ارتقا کړي ده او په مالی فساد ککړ هیواد.
بله او استاد محترم، تاسو فکر کوئ ځکه افغانستان کې چې دی نړیوال بنسټونه فزیکی حضور نه لري، د طالبانو حکومت د نړیوالو یا د نړیوال ټولنې لخوا تقریبا په یو ډول منځوي شوی دی، تاسو څه فکر کوئ چې دا د نړیوال سیړنې څومره د باور وړ کېدلی سي که هر میتود نه دوی کار اخیستی؟
زه فکر کوم چې دا رقم سیړنې بدون لده چې یو افواهات وي خلکو ته او نړیوالو ته تشویشونه پیدا کړي او زهرجن اطلاعات خپاره کړي او نظام کمزوری وشي او د خلکو په سترګو کې خاورې واچوي او خپل نامشروع سیاسي اهدافو ته ځان ورسوي او ماته یو تشویش را خلق کړي چې تاسو په داسې یو هیواد کې ژوند کوئ چې هغه د ټول آینده نسلونو د پاره یو فساد کړکیچنه جزیره ده او همدارنګه هیغو کسانو ته زمینه همواره کی بیا د قدرت چې په افغانستان کې په فساد ککړو او اوس په مختلفو هیوادونو کې ناست دي او دا امکان هم لري چې د ځینو فشارونو او د مالی فساد له امله داسې څېړنې نشر سي او هغه هم ټول افغانان د اقتصاد په برخه کې تشویش باندې مبتلا کړي.
بله تلار صاحب، موږ چې له یو شمېر افغانانو سره هم خبرې کړي، تاسو دغه راپور هم واورید، افغانان هم وایي چې طالبان ځان له فساده مبارا نشي ګڼلی. د طالبانو په حکومت کې هم فساد شته، په یو ډول سره په غیر مستقیم ډول په ځینو ادارو کې پیسې یا رشوت اخیستل کېږي یا هم واسطه چلیږي. فکر نه کوئ چې همدا هم د اداري فساد هغه تر ټولو د پام وړ بیلګې دي؟
که پخوانی حکومت د وسنی حکومت سره مقایسه کړو نو فساد په مراتب راټیټ شوی ده، په دا خاطر چې موږ په داخل د افغانستان کې اکثریت اداراتو ته ورځو او د مختلفو پروژو نه هم کتنه کوو او د چارواکو سره غږیږو، په دا خاطر چې د پروژې اهمیت او د پروژې آینده د افغانستان په اقتصاد پورې تړلې ده، نو ما ته لازمه ده د یو اقتصاد شاګرد په صفت باندې چې زه د مختلفو پروژو او د سیمو خلکو سره په شفافي توګه وغږیږم، ورته ووایم چې آیا په دې کې فساد څومره ده، په دې کې مثلا واسطه څومره چلول سوی، په دې کې به داسې نه وي چې د یو انجینر په ځای به یو مازن د جومات راغلی وي او داسې نورې خبرې. نو تاسو باور وکړئ زه له داسې مسایلو سره ډیر کم مخ سوایم او اکثریت د داسې پروژو شفافیت رونتیا رامنځته کوي. زه څو بیلګې درته ویلی سم، دا د معدنو د داوطلبي چې د پنشیر په زمرودو پورې تړاو لري، دا یوشتمه کڅوړه ده چې په نړیوال او سیمه ییز بازار کې آزاد داوطلبي ته ایښودل کیږي او هر چا چې لوړ قیمت حکومت ته ورکوي په هغه باندې پلورل کیږي. دا یو بیلګه ده چې زه هم څو د طالبانو ته ورغلم او ګډون میکو کدی او ګډونوال په صفت باندې. دوه بیلګه به تاسو ته واضح ویایم، هغه مادنونه چې په قرارداد ورکول کیږي د تالاو برخک څخه رانیولې تر د نفتو تر دوباره پروسس پورې، او همدارنګه لېغنه رانیولې د مالګې تر معدنه پورې، لېغنه رانیولې تر د پکتیکا په یو څاګانو باندې چې نفتي.
نو تاسو فکر کوئ چې فساد په ټیټه کچه موجود دی؟ تاسو ویل چې د جمهوریت په مقایسه فساد کم شوی، یعنی دا کوم فساد چې موجود دی دا په ټیټه کچه کې ده؟ د عامو کسانو سره کار دی ورسره، یعنی داسې ادارې چې مثلا د پاسپورت اداره، د تذکرو اداره، یا مثلا محاکمو کې، یعنی لا هم په ټیټه کچه پاتې دی؟ په لویو پروژو کې تاسو موندلې دا ښیي چې د فساد کچه نشته، فساد کچه کمه شوې؟
دقیقا، یعنی زه ډاډ درته ویلی سم په لویه تصمیم گیری کې او په متوسطه تصمیم گیری کې او د مالیاتو پر راټولولو تر متوسطه حد پورې فساد بیخي صفر ته راټیټ شوی، اما په ټیټه کچه باندې یو څه ناڅه هم موجود ده چې د هغو د اصلاحاتو دپاره ضرورت احساسیږي.
کور ودان، ډیره ډیره مننه. سلامت اوسئ. د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد تاج محمد تلاشو چې له ازادۍ راډیو سره یې د روڼتیا نړیوال سازمان د وروستي راپور په اړه خبرې کولې.
ازادي رادیو څه پروګرامونه جوړوله؟ که وزارت په بخش کې وو، که د صحت په بخش کې وو.
ازادي رادیو مثلا هغه رسنۍ ده چې موږ د یو شونځي غونډه ده.
د ازادي رادیو د خبرونو 22 کاله.
22 کاله له اوریدونکو څخه، د اوریدونکو لپاره، له اوریدونکو سره.
اوریدونکو وروسته به واورئ چې د پاکستان قضا په خوانی صدر اعظم او د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان او د هغه یو مرستیال دواړه په لاسلس کال بند محکوم کړي دي. خو اوس هم یوې بلې کورنۍ موضوع کې تمکیږو. په کابل کې د طالبانو د حکومت په بلنه جوړه شوې غونډه پرون پای ته ورسېده. که څه هم د دې غونډې له جریانه ډېر معلومات نشته، خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت دا غونډه بریالۍ بللې. د دې وزارت ویاند د هند او اندونیزیا د استازو له قوله د دې غونډې په اړه مثبتې خبرې نقل کړي. تفصیل له احمد تکلاو.
په کابل کې د طالبانو د حکومت له خوا را بلل شوی پرونی یو ورځنی کانفرنس پای ته ورسید، خو له دې غونډې څخه د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی له وینا پرته نور د پام وړ معلومات ترلاسه نه شول. په پرونی غونډه کې د بهرنیو چارو د وزارت لخوا د ورکړل شویو معلوماتو له مخې د افغانستان د ګاونډیانو په ګډون د شاوخوا 11 هیوادونو استازو یا سفیرانو ګډون کړی و. د افغانستان د سیمه ییز همکارۍ د نوښت په نوم په دې غونډه کې د ښاغلي متقی وینا تر ډیره په سیمه کې د افغانستان په ګټه د تعامل پر اهمیت متمرکزه وه. هغه د خپلې وینا په پیل کې د دې کانفرنس له جوړولو څخه د خپل حکومت پر هدفونو رڼا واچوله.
د سیمه ایزو ګډو ګټو پر بنسټ د سیمې په کچه د تعامل او همکارۍ د لارو چارو ارزونه په سیمه کې له بالفعلو او بالقوې ګواښونو سره د مبارزې لپاره د افغانستان له حکومت سره د مثبت او رغنده تعامل رامنځته کول، د نرم او سخت اتصال لپاره هڅې چې د سیمې د ټولو خلکو لپاره د سیمه ایزې اقتصادي پراختیا باعث شي، پر سیمه په تیره بیا پر افغانستان د لګیدلو بندیزونو د لمنې د ټولولو لپاره همغږي او د یو بل د بومي او دودیز پرمختګ او د حکومت ولای د بڼو انتخاب ته درناوی کول.
د نړۍ د نورو هیوادونو ترڅنګ د افغانستان ګاونډیانو په تیره ایران او روسیې بیا بیا له طالبانو غوښتي دي چې ټول ګډونه حکومت جوړ کړي او نجونو او ښځو ته د زده کړو او کار اجازه ورکړي. خو طالبان ټینګار کوي چې دا د افغانستان کورنۍ مسله ده او نور هیوادونه دي په دې چاره کې لاسوهنه نه کوي. د پرونۍ غونډې له جریانه ډېر جزئیات رسنیو ته نه دی راوتلي، خو د ایران ارنا خبری آژانس د افغانستان لپاره د دې هیواد د ځانګړي استازي حسن کاظمي قومي له قوله خبر ورکړی چې نوموړي ویلي سیمه ییزه کتنه افغانستان په یو اغیزمن نړیوال لوبغاړي بدلولی شي او به کولی شي چې د موثرو نړیوالو اړیکو په مدار کې ځای ونیسي. مخکې ویل شوي و چې په دې غونډه کې به د افغانستان د ګاونډیانو او روسیې استازي برخه واخلي، خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ یا احمد تکل پر خپل ایکس پاڼه د لیکنو په یوه لړۍ کې د هند او اندونیزیا د استازو د ګډون یادونه هم وکړه. هغه د هند استازي له قوله لیکلي دي چې هند د افغانستان په باب په نړیوالو او سیمه ایزو ابتکارونو کې فعال ګډون کوي او د هرې هغې هڅې ملاتړ کوي چې نتیجه یې په افغانستان کې ثبات او پرمختګ وي. زیا احمد تکل همدرز د اندونیزیا د استازي له قول لیکلی چې اندونیزیا غواړي د طالبانو حکومت د نړیوال ټولنې فعاله برخه وګرځي. د طالبانو حکومت پر افغانستان له نږدې 2.5 کلنې واکمنۍ وروسته هم د نجونو او ښځو د کار او تعلیم او د بشري حقونو د ستونزو له کبله د نړیوالو لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی. په کابل کې د طالبانو د حکومت په نوښت کنفرانس داسې مهال پای ته رسیږي چې ټاکل شوې د راروانې فبروري میاشتې په 13 او 19 د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونیو ګوتریش په کوربتوب د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان په اړه یوه بله غونډه جوړه شي. د ملګرو ملتونو ویان ستیفان دوجاریک ویلي په دې غونډه کې به د افغانستان لپاره د ځینو هیوادونو ځانګړي استازي او د افغان میرمنو په ګډون د مدني ټولنو یو شمیر استازي ګډون وکړي.
د ازادۍ رادیو د خبرونو 22 کاله
ل اوریدونکو څخه د اوریدونکو لپاره ل اوریدونکو سره
وسم ورځو یوې سیمایي موضوع ته د پاکستان قضا په خوانی صدر اعظم او د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان او د هغه یو مرستیال دواړه په لاس کاله باندې محکوم کړل. محکمه ښاغلی خان او د بهرنیو چارو په خوانی وزیر شاه محمود قریشی د ګوند د دولت د محرم اسناد په فشا کول مجرم و پیژندل. تفصیل په دې راپور کې
د محکمې ځانګړي قاضي ابوالحسنات ذوالقرنین د راولپنډۍ په اډیاله زندان کې د محکمې له څو غونډو وروسته د همدې زندان په ودانۍ کې اعلان وکړ چې پخوانی صدر اعظم او د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان او په ګوند کې د هغه مرستیال دواړه په لس کاله بند محکوم شوي دي. د محکمې نننی حکم له هغو محرمو ډیپلوماتیکو اسنادو سره ارتباط لري چې عمران خان په 2022 کال کې وروسته له دې چې له واکه لرې شو په یوه لویه غونډه کې افشا کړل. عمران خان ادعا وکړه چې د ده د لرې کېدو دلیل د پوځ او متحدو ایالتونو ترمنځ همغږی اقدام و. امریکا او د پاکستان پوځ دواړو دا ادعا رد کړې ده. دا اسناد رسنیو ته نه دي راوتلي خو ظاهرا په واشنګټن کې د پاکستان د سفارت او د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ترمنځ د مفاهمې اړوند مکتوبونه دي. تحریک انصاف ګوند ژمنه کړې چې د دې حکم پر وړاندې به ودرېږي او هیله یې څرګنده کړې چې د محکمې حکم به وځنډېږي. د عمران خان مدافع وکیل نعیم پنجوټا پر خپله اکس پاڼه لیکلي چې د محکمې دا غیر قانوني حکم دوی ته د منلو وړ نه دی او پر وړاندې به یې د استناف غوښتنه وکړي. چارواکو هم ویلي چې عمران خان او د بهرنیو چارو پخوانی وزیر شاه محمود قریشي کولی شي د استناف غوښتنه وکړي. عمران خان چې د 2022 کال په اپریل میاشت کې د پاکستان د پارلمان د عدم اعتماد رای په نتیجه کې له واکه لرې شو اوس مهال د فساد په یوه جلا قضیه کې د حبس 3 کلنه دوره تیروي. ښاغلی خان د همدې قضیې له کبله لا له مخکې د فبروري د 8 په انتخاباتو کې له ګډون څخه بې برخې شوی دی خو دا به د هغه لپاره یوه بله سیاسي ضربه وي. په پاکستان کې د فبروري په 8 عمومي انتخابات کېدونکي دي. عمران خان ته که څه هم پر روانو انتخاباتو کې د ګډون اجازه نه ده ورکړل شوې خو د کرکټ د پخوانی ستوری لا هم په خلکو کې پراخ محبوبیت لري. د مسلم لیگ د نواز شریف څنګه پر روانو انتخاباتو کې د عمران خان د تحریک انصاف ګوند اصلي سیاله بلل کیږي. ښاغلی شریف چې مخکې 3 ځلې د صدر اعظم په توګه دنده ترسره کړې د اکتوبر په 1 له جلاوطنۍ څخه خپل هیواد ته راستون شو او په لاهور ښار کې په یوه لویه غونډه کې خپل انتخاباتي کمپاین پیل کړ.
اوریدونکو په دې ټولګه کې درته د ازادۍ رادیو د 24 ساعته کې د یو کال پوره کېدو په اړه تفصیلي راپور لرو. د ازادۍ رادیو 24 ساعته کې یو کال پوره شو. د طالبانو حکومت د 2022 کال د دسمبر په لومړۍ نیټه په افغانستان کې د ازادۍ رادیو اف ایم او منځنۍ څپې بند کړې خو د 2023 کال د جنوري په 13 نیټه یعنی پروسه کال په همدې ورځ د ازادۍ رادیو خپرونې د مواسقې معتبر او بې پلوه خبر رسونې په هدف په پښتو او دري ژبو 24 ساعته شوې. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته چې د اوریدونکو په غږ سره پیلېږي.
موږ چې دا اوس کوم کارونه کوو په بزګري کې مثلا دا مو دغه پروګرامونه اورېدلې دي. د ازادۍ رادیو د طریقه څخه څو پروګرامونه یې جوړوله که د زراعت په بخش کې وو که د صحت په بخش کې وو یا مثال په نورو بخشو کې وو د بیا رغونې وو.
دغه شاوخوا 15 کلن کندهارۍ بزګر وایي چې د خپلې بزګرۍ د ودې لپاره یې له ازادۍ رادیو ډېر څه اورېدلي او په خبره یې ژوند یې ورسره بدل شوی. ځوان نسل په تیر بیانجونی د ازادي رادیو د اوریدونکو ډیره برخه جوړوي.
ازادي رادیو تقریبا ډیر وخت نکېږي چې سلسله خبرونه کوي، نو د ازادي
کلا شیرزاد وایي لتیر شاو خواتو کړه نو راهیسه ازادي رادیو اوري او په خبره یې لا ازادي رادیو یې ډیر څه زده کړي.
انټرنیټ د لارې زه تعقیبوم ځکه چې ډېرې مفیدې برنامې وړاندې کوي، ډېرې یو ښه پروګرامونه وړاندې کوي. زه به درته دومره ووایم چې زما په ژوند کې د ازادي راډیو ډېر تغیرات، مثبت تغیرات راوستي دي. البته د دې لپاره ډېره مې خوښېږي چې همیشه یې واورم، همیشه اورېدونکي پاتې شم. هغه دا چې زه په خپل په ژوند کې یعنې ډېرې ستونزې مشکلات لرم، ولې ماته ازادي راډیو دا روحیه دا انګیزه راکړې ده چې زه خپل ژوند کې که هر څومره ستونزې ولرم زه باید مبارزه وکړم.
ازادي راډیو یوازینی خپلواکه نړیواله رادیو ده چې شپه او ورځ په افغانستان کې له سانسور پرته خبرونه کوي. له تیر دو لسیزو راهیسې میلیونونه کسان په افغانستان کې ازادي رادیو اوري. د طالبانو حکومت د 2022 کال د دسمبر په لومړۍ نیټه په افغانستان کې د ازادي رادیو اف ام او منځنۍ سپې بندې کړې، خو د 2023 کال د جنوري په 13 نیټه د ازادي رادیو خبرونه د موثق معتبر او بې پلوه خبر رسونې په هدف په پښتو او دری ژبو 24 ساعته شوه. قاری محمد ایوب پښتون چې 95 کلن دی وایي چې له تیرو څه باندې 60 کلونو راهیسې ازادي رادیو اوري.
تومره په سهار د ژبې چې زه لرم دا د ازادي رادیو بلکته چې موږ ته نه پاکان جوړ کړ، هغه پروګرامونه چې په ازادي رادیو کې خبريږي او نشل کیږي هغه عوام خلک ته څه کوي. موږ علما او د راډیو ازادي څخه ډېر فرهنګ حاصل کړی دی، یعنی معنا دا چې د میراث مسایل راغلي دي په ساسو په ډرامو کې. موږ تجربه ځینې اخیستې ده بغا باوجود دي چې عوام نه یو، موږ علما یو، خپل ځان ته یو شی وایو په نامه، ولیکن موږ د راډیو ازادي څخه ډېر زده کړې کړي دي د بشر حقوقو په باره کې، د خپل حقوقو په باره کې.
طالبان خپل محدودیت یوازې پر راډیو وزن نه کړ، بلکه دوی هڅه وکړه چې زموږ وی پانه ته د مینوالو لاسرسي بند کړي. خو که تاسو په افغانستان کې د فلټر ماتون کی اپلیکیشن لاري په وړیا توګه زموږ وی پانه ته لاسرسي موندلی شي، دغه اپلیکیشن لینکونه زموږ پر فیسبوک او ټوئیټر پانه کې موندلی شي. د طالبانو د حکومت له بندیزونو سره سره ازادي رادیو د بشري حقوقو او د خزو د حقوقو اړوند مسلو په خښته دوام ورکړی دی. هغه مسلې چې په افغانستان کې د نن یو شمیر محلي رسنۍ د طالبانو د حکومت له ویرې په اسانه پوخخت ځله نه خکوي.
لکه څنګه چې معلومدار خبره د حجرې ډیر د اسفالیتونو سره رسوي چې د هغه په نتیجه کې ځانمن.
ازادي رادیو لړن افغانستان موسسه سره په همکاري تر شپږم ټولګي پورته نجونو ته د ذکر خبرونه هم لري. د ذکر دا پروګرام د هغو نجونو لپاره دی چې د طالبانو د حکومت پر اتاک سره یې د خوندزیو دروازې تړل شوې دي. په افغانستان کې د نننه محلي رسنۍ د سندرو خبرېدو منه شوې، خو د سندرو مینوال بیا د ازادي رادیو په سندریزو خبرونو د موسیقي تند ماتوي.
خو راځي خبرونه دی لطیفي عزیزي په غږ له دې سندرې څخه پیل کړو.
د ازادۍ رادیو خبريالان په افغانستان او بهر کې لستونزو او ننګونو سره سره ټولو ژورنالیستیکي معیارونو ته په پام فعالیت کوي. خبريال او د نای په خوانی مسول ظریف کریمی د ازادۍ رادیو د کارونو په اړه داسې نظر لري.
رادیو ازادي در کنار از یک رسانه فعلا ملی و بین المللی،
ازادۍ رادیو د دې ترڅنګ چې و نړیواله او ملی رادیو ده، څلور ویشت ساعته خبرونه لري او له هرې لارې د لاسرسي وړ ده. ازادۍ رادیو توانېدلی چې خپله بې طرفي او توازن وساتي او منظمه تګلاره لري. دا رادیو د ژورنالیزم د حاکمو اصولو پر بنسټ فعالیت کوي. د هغه د پام وړ ټکی دی چې د یوه مسلکي کس په توګه احساسوم. زه باور لرم چې همداسې خپلواکه، آزاده، متوازنه او له پالیسۍ سره سمه به دغه رادیو پر مخ ځي.
کله چې طالبان د 2020 کال د اګست په 15مه بیا واک ته ورسېدل، د خبریالانو د ملاتړ بنسټونو په وینا پر آزادو رسنیو یې بندیزونه ولګول. د بې پولې خبریالانو د راپور له مخې افغانستان په تیر 2020 کال کې د بیان ازادۍ له اړخه د 180 هیوادونو په ډله کې 152 ځای خپل کړی. افغانستان په 2020 کال کې د هیوادونو په ډله کې 122 ځای درلود.
د ازادۍ رادیو د خبرونو 22 کاله
ل اوریدونکو څخه د اوریدونکو لپاره
له اوریدونکو سره.
د نړیوالو کړکیچونو ډله ICG وایي چې طالبان تر ډیره د لویدیځو قدرتونو لخوا